سلامونه او ستړي مو سي وخت د غرمې 12 بجې سپینن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د جولای 13 نیټه د مشال ریډیو بل خبرې کړي چې مزار عبدالحی کاکړ او شاهین ګډره هر کله کو د پاکستان او هند ترمنځ د انصاف نړیوال عدالت چې کومه فیصله وه هغه راغلې ده د هندي وګړي کلبشن یادو په دې اړه باندې رپورټ درته لرو د خیبر پښتونخوا حکومت او مرکزي حکومت غږ کړی چې د سوبې د بجلی خالص ګټې د ورکړي د پرمتنګي ډیم په اړه باندې د خلکو احتجاج یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو د بم کتنه کو خو پیل له خبرونو وړاندې کوونکی دی شاهین پونیری.
د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک پخوانی چارواکي کلبوشن یادو ته ورکړل شوی سزا ته دی بیا کتنه وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مد کې د وابډا وفاقي حکومت نه د 128 ارب روپو غوښتنه کړې. او WHO په شمالي مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروسته په نړیواله کچه د روغتیا بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو ستر عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک پخوانی چارواکي کلبوشن یادو ته ورکړل شوی سزا ته بیا کتنه وکړي. یادو ته د هند لپاره د جاسوسۍ په تور کې د پاکستان یو پوځي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا ورولې وه. هند د سزا پر ضد د انصاف نړیوال عدالت تخواست کړی او دا دلیل وړاندې کړی و چې پاکستان هندي سفارتي چارواکو ته اجازه نه ده ورکړې چې یادیو ته ورسي او دغه شانې دغه د حقونو نه سرغړونه کړي. عدالت پاکستان ته ویلي چې د یادیو د مرګ په سزا عمل ودري. پاکستان دا دلیل وړاندې کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لوزنامې د لاندې پاکستان د ترهګرو او د جاسوسۍ په شک کې نیول شو خلکو ته د سفارتي مرستو اجازه ورکولو ته مجبور نه دی. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مد کې د وابډا وفاقي حکومت نه د 128 ارب روپو غوښتنه کړې. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اوبو او بجلی لپاره د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وویل هغه هیله لري چې صوبایي حکومت به دغه پیسې په روان مالي کال کې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه
که دا مسالې دومره اسانې وي او دوره دغې کېده نو دا به پخوا حل شوي وي. 50 کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي، خو مونږ ورپسې یو انشاءالله. امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پرېږدو نه.
د وزیر اعلی سلاکار وویل چې د مشترکه مفادات کونسل له اړخه صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مد کې د پاتې پیسو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده چې د AGN قاضي پر مولې د لاندې باندې یوازې خپل برخه ورکوي، بلکې د بجلی او نور وفاقي ادارو کې با خیبر پختونخوا ته نمائندګي هم ورکوي. چارواکي وایي د افغانستان په بادغیس کې د وجل شو 34 کمانډو ځواکونو مړی تیر مخام له آب کمری ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږدول شوی دی. د بادغیس د والی بیان نجیب الله دادفر تیره شپه د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې دغه خبر تایید کړی، خو د لیږدول شویو مړو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي د خلکو او سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې شوې، د 34 سرتیرو مړی تیر مخام ترلاسه کړي او ملي اردو ته سپارلې دي. دا کمانډو ځواکونه د جولای په 15 د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل شوي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کمانډو ځواک 9 غړي وجلي او 14 تنه نورې بندي کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفار ملکزي ویلي چې په جګړه کې 40 وسلوال طالبان هم وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي او سرکاري معلوماتو ته د ولس د رسایي قانون ملکنډ سیمې ته هم غزول شوی دی. پرون په مینګوره کې یو سیمینار ته په وینا کې شوکتي سبزي وویل چې د روان کال د اپریل د میاشت راهیسې د ملکنډ په ټولو سیمو کې ولس کولی شي چې د دې قانون د لاندې په حکومتي پروژو نظر وساتي او د حکومتي پالیسیو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دا قانون چې دی دا په صوبه کې وو، په دې فاټا پاټا کې نو، ځکه چې دلته کې 147 ایکسټینډ نو، اوس د الله فضل سره هغه ایکسټینډ شو نو دا صدارتي آرډر باندې د اپریل نه دلته دا لاګو شوی دی.
د دې قانون د لاندې یو پاکستانی کولی شي چې د یو حکومتي منصوبې یا پریکړې په اړه د حکومت نه معلومات وغواړي او حکومت باید په 40 ورځو کې دغه معلومات ورکړي. سیمینار ته ویل شو چې د ملکند په ټولو ضلعو کې به پولیس کې د دې قانون په اړه د بیدارۍ دپاره هلې ځلې کولی شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په شمالي مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروسته په نړیواله کچه د روغتیا بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی. دا وایرس اوس د روانډا پورې ته نږدې د ګوما په نوم ښار ته رسېدلی چېرته چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي. ډبلیو ایچ او د اعلان وروسته لاغې وکړ چې تېر کال د اګست د میاشتې راهیسې د دې وایرس له کبله نږدې 19,000 کسان مړه شوي دي. دا په تاریخ کې د دې رنځ د خورېدو دویمه لویه پیښه ده. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي امریکا په ایران د بندیزونو عملي کولو سره په اقتصادي ترهګرۍ کې ښکېل شوی او د ایران سره د جوهري لوزنامې نه په وتلو سره یې خپل دریځ اغېزمن کړی دی. د جولای په 19مه د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل په ایران د ولسمشر ټرمپ یو طرفه بندیزونه د غیر قانوني سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره له قصده بېګنا عادي وګړي په نښه کوي. په 2013 کال کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د جوهري لوزنامې نه د وتلو نه وروسته امریکا په ایران پراخ بندیزونه لګولي او هڅه کوي چې د ایراني تیلو د برآمداتو کچه صفر ته راکته کړي. د 2015 کال د جوهري لوزنامې په نتیجه کې ایران خپل جوهري پروګرام محدود کړی و، په بدل کې ترې بندیزونه لرې کړل شوي وو. دا و د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ او 1.99 روپۍ، یو ایرو 1.00 روپۍ او 10 پیسې او 1.80 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 15 پیسې او 340 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د خبرونو مولا شاهین بنیری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې د قید هندي وګړي کولبشن یادو پاړه فیصله اورولې ده، خو دواړه ملکونه فیصله د ځان په ګټه بولي. خو یو کارپوه سوایي
لدید څخه دا ښکاري چې یو هیواد هم دا نسی ویلی چې دا پریکړه د دوی له موقف سره سمه د دوی په حق کې سوې ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت غږ کړی چې د صوبې د بجلی خالصې ګټې برکای جات ته ورکړي.
50 کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي، خو مونږ ورپسې یو انشاءالله.
د شمالي وزیرستان سپینوام خلکو مظاهره کړې او شکایت کوي چې حکومت د کرم تنګي ډیم په اړه کړې شمنې نه دي پوره کړې.
د میرو له خلک نه خولي، د بهر نه خلک رغوري، ځکه مثال انتهایي کام موضوع ملاو دو سکیما اریګیشن ولم ځکه دو ډیره آپ سره لوړه او ځکه کام حالي کړی دو.
یش مې نو ریپورټونه لرو نو مشال لرو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. د اروپای هیواد هالند په ساحلي شهر هیکی موجود د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې هند ته د جاسوسي په تور بندي ګلبشن یادو پاړه خپله پریکړه واوروله. یاد عدالت پر پاکستان غږ کړی چې نوموړي ته د اورول سوي مرګ سزا په اړه له سره کتنه وکړي او هغه ته د کونسل د لاسرسي اجازه ورکړي. هند او پاکستان دواړه دا پریکړه د ځان بریا بللې. پښتانه دا ده چې سیاسي او نړیوال اړیکو پوهان دې پریکړې ته په کم نظر ګوري او له ګلبشن یادو سره بل دی ورسته سکیږي. بوروال کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انصاف نړیوال عدالت د ګلبشن یادو په اړه په اورول سوي پریکړه کې ویلي چې پاکستان دی هغه ته د اورول سوي مرګ سزا په اړه بیا کتنه وکړي. د یاد عدالت جج عبدالقوی احمد یوسف د جولای پر 19مه په یاد پریکړه کې ویل پاکستان چې ګلبشن یادو ته د کونسل د لاسرسي اجازه نه ورکړي، دا یاد ویانا کنونشن له شپږ دیرسمې ماده سرغړونه کړې و. وینا کنونشن د نړیوالو قوانینو په اړه د هیوادونو ترمنځ هغه تړون دی چې د 1991 کال د مئی پر 23 لاسلیک شوی و. د انصاف عدالت وویل چې پاکستان باید اوس گلبوشن جادو ته د کونسل د رسایی زمینه برابره کړي، خو عدالت د هند دا غوښتنه رد کړه چې هغه دې خوشې کړل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د انصاف عدالت دا پریکړه د پاکستان کامیابی ده، او د ده په وینا کلبوشن جادو به په پاکستان کې وي او له هغه سره به د پاکستانی قانون مطابق چلند کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم پر ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هرکلی کوي او دا یې د رښتیا او انصاف بریا بللې ده. نوموړي لیکلي چې دی د انصاف عدالت ته د حقایقو پر پراخه مطالعه ولاړې پریکړې مبارکي وای او هیله لري چې کلبوشن جادو به انصاف ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو پوه طلعت مسعود وای داسې ښکاري چې د انصاف عدالت د هند او پاکستان دواړو مطمئن کولو هڅه کړې ده.
لدې څخه دا ښکاري چې یو هیواد هم دا نسي ویلی چې دا پریکړه د دوی له موقف سره سمه د دوی په حق کې سوې ده، خو زما په فکر د دې یو سیاسي اړخ هم سته. که چیرې د هند او پاکستان اړیکې ښې کېږي، نو دا ډېره ممکنه ده چې پاکستان په راتلونکي کې په خپل دریځ کې نرموالی راولي.
طلعت مسعود وویل پاکستان دا حق لري چې کلبوشن یادو ته پر اورول سوی د مرګ سزا پر پریکړې ودرېږي، خو د ده په وینا د دې به بې له شکه له هند سره د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو تر څنګ نور منفي اثرات هم وي. د هند په نوې ډیلي کې خبریال او شنونکی ادتیا راج کول وای دا داسې پریکړه نه ده چې د هند یا د پاکستان کامیابی ورته وویل سي.
I feel diplomatically and legally
زما په فکر په سفارتي او قانوني توګه د هند دلیلونه تر پاکستان ډیر قوي وو، او د انصاف نړیوال عدالت د هند دلایل منلي او د هغې دفاع کړې ده، او دا پر 23 پاڼو له مشتمل دې پریکړې څخه ښکاري، او د هند پرتله د پاکستان بیخي ډیر دلایل رد کړل سوي دي.
ادتیا راج کاول وویل پاکستان چې تر کلبوشن یادو پورې کونسل ته رسایی نه و ورکړې، نو همدا یې ماتې او همدا د هند لویه بریا ده. پاکستان د 2014 کال د مارچ پر 3 اعلان کړی و چې په بلوچستان کې یا د ایران پولې ته څیرمه د کلبوشن جادو په نامه د هند داسې جاسوس نیولی دی چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په یو شمیر پیښو کې لاس لري. پاکستانی پوځ د 2014 کال د مارچ پر 15 داسې ویډیو خپره کړې وه چې نوموړي پکې د هند د استخباراتي ادارې را لپاره کار کول منلی و، خو د هند موقف دا دی چې کلبوشن یادو د جندالله په نامه وسلوالې ډلې په ایران کې تښتولی و او بیا یې پاکستانی پوځ ته سپارلی و او هغوی ورباندې په وهلو او زور دا بیان ریکارډ کړی و.
پوریوال کاکړ رپورٹ وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د تعلیم سلاکار ضیاء الله خان بنگش وایي ډېر ژر به د قبایلي سیمو سکولونه په سمولو او ورته د زده کوونکو راګرځولو لپاره کار پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د بنیادي او ثانوي تعلیم څانګې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم څارنې په اړه خپل لومړي رپورټ کې ویلي د قبایلي ضلعو شاوخوا 40% زده کوونکي په سکولونو کې داخل دي، خو ورځینه د تعلیم سلاکار د دې علت جنګونه او کډوالۍ بولي، خو مدني فعال رضا وزیر او د استادانو د اتحادیې مشر بیا وایي د دې وجه له زده کوونکو د سکولونو لریوالی، غریبي او په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی دی. اسرارالله مومند په دې اړه تفصیل لري.
د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د تعلیم سلاکار ضیاء الله خان بنگشوایی په دې اونۍ کې بعد قبایلي سیمو په سکولونو کې د اصلاحاتو عمل پیلوي. بنگش د چهارشنبه په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د دوی وروستی راپور ښایي چې دا وخت په قبایلي سیمو کې شاوخوا 40% زده کوونکي سکولونو ته نه ځي. نوموړی وایي علت یې دا دی چې دغه سیمو ماشومان جنګونو او کډوالۍ ځپلي دي او په زده کړو کې یې زړه نه لګي، خو بنگش وایي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي ادارو د سمولو او ماشومان سکولونو ته د راګرځولو لپاره په موجوده بجټ کې 2 ارب روپۍ ایښودې دي. د زده کوونکو ته به تعلیمي وظیفې ورکول کېږي، میاشتنی فنډ به د دوی لپاره جوړو، جامې به ورته ورکول کېږي. د دې هدف دا دی چې ماشومان له ذهني فشار او د ناوړو وختونو له اثراتو راوستل شي.
او د دې لپاره حکومت شاوخه 2.5 روپۍ بجټ خوده دي. په دې پیسو به د سکولونو چار دیواری جوړو او په کې به د بجلی په ګډون نورې اسانتیاوي هم برابرو.
خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم او څانګې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم او څارنې په اړه خپل لومړی راپور د جولای په 14 خپور کړ. په راپور کې راغلي چې تعلیمي څارونکو د قبایلي ضلعو د 98% سیمو دوره کړې او دوی ته معلومه شوې چې په سکولونو کې په داخل شوو څه باندې 15,800 زده کوونکو کې 1,290,000 زده کوونکي په سکولونو کې نه وو. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال رضا وزیر وایي کېدای شي سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمېر له یادو شمېرو هم زیات وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ مشال ډوته وویل چې دا راپور د تعلیمي کال په لومړیو کې هغه وخت تیار کړل شوی په کوم وخت کې چې د حکومتي او غیر دولتي ادارو چارواکي کوشش کوي چې زده کوونکو ته په مراواتو ورکولو او نورو طریقو زیات نه زیات ماشومان داخل کړي چې دا رنګ د دوی خپلې تنخواوې هم زیاتې شي. خو نوموړی وایي د یادو ادارو دغه هڅې بیا برقرار پاتې نه شي چې له وجې بیا ماشومان سکولونه پرېږدي.
زما دا خیال دی چې د وزیرستان په شان علاقو کې په قبایلي علاقو کې چرته چې سکولونه لري دي چرته چې هغه انسینټیوز بیا دوی برقرار نه شي ساتلی حکومت ته او که غیر سرکاري ادارې دي که ایون پرایویټ سکولونه هم دي. نو اول خو چې کوم د ښه په تیزۍ سره او په جوش جذبې سره کار شروع شي او بیا چې څنګه مخکې ځي ماته ورته وایي چې ګرمي راشي بیا ځینې خلک چې کوم دی کورونا بدلوي بل ځای ته ځي نو دا خلک چې کوم دی بیا هغه ټیمپو برقراره ونه ساتي.
د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم څانګې په یاد راپور کې دا خبره هم راغلی چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې 83% استادان چې تنخوا وي اخلي سکولونو ته نه ځي. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي بومند دغه خبره مني او وایي چې په قبایلي سکولونو کې د استادانو حاضرۍ ځکه کمې دي چې یو شمېر استادان له 400 مردان او نورو لرو سیمو سره تعلق لري.
دلته مخکې خو دا ایجوکیشن نه وو د 400 او د پېښور او د نوخار خلک ابر کې شوي دي او هغه د دې ځای نه ځي او هغه هلته نو لازمي خبره ده چې هغه به یو د هغې شمېره کمه ده یو خالي پوستونه چې کم دی هغه زیات پراته دي په سکول کې.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش مشال ډوته وویل چې دوی به غیر حاضر استادانو ته نوټس ورکوي چې سکولونو ته راشي او که نه راځي نو له دندو به لرې کړل کېږي.
د اسرار لمومند رپورټ مو اورید. د خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا له مرکزي حکومت د بجلی په مد کې د صوبې د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. صوبې حکومت وایي پر وابډا 128 روپۍ پور باندې دی او هیله کوي چې په روان مالي کال کې به ورکړل شي. د بجلی خالصې ګټې پر سر د مرکزي او خیبر پښتونخوا حکومت ترمنځ لانجه ډېره پخوانۍ ده. په دې اړه په وار وار مذاکرات شوي او څو ځله دواړه غاړې یوې فیصلې ته رسېدلې. وروسته صوبې بیا شکایت کوي چې له ژمنو سره سم خپل حق نه ورکول کېږي. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورز دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پاره د بجلی او د توانای مشیر حمایت الله خان یو خبری غونډه ته دا وینا په محل اوایل چې مرکز او خیبر پختونخوا کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تی او هغه خوشبین دي چې وفاقي حکومت با صوبې ته د بجلی او ګیس په مد کې پاتې پیسې په روان مالکال کې ورکړي.
څنګه اوسه پوری کال 2014 په فیگرز باندې چې کوم خپل کلیم بیس کړی دی نو هغه دی 138 روپۍ.
حمایت الله زیاته کړه چې د مشترکه مفادات کونسل لاړه صوبې ته د بجلی ګټې په مد کې د پاتې پیسو لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده. څوک چې به د ای جی این قاضی فارمولې تر مخه صوبې ته نه صرف پیسې ورکوي بلکې د بجلی او نور وفاقي ادارو کې به خیبر پښتونخوا ته به هم نمائندګي ورکوي.
که دا مسالې دومره اسانه وي او دوره د اړیکې ده نو دا به پخوا حل شوي وي. 50 کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه حل کیږي. خو مونږ ورپسې یو انشاءالله. امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پرېږدو نه.
دا یو پوښتنې په ځواب کې حمایت الله وویل چې تیر مالي کال کې خیبر پښتونخوا ته د بجلی په مد کې ټولې پیسې نه وې ملو شوي. خو دا دې دغه مطلب نه دی چې صوبه دې د خپل آئینی او قانوني حق نه رستو شي. هغه وویل صوبایي حکومت د بجلی لوی دفتر وابډه هاوس هم د لاهور نه اسلام آباد ته د منتقل کېدو غوښتنه کوي.
دغه پکې مونږ د دو پوائنٹس راوستے چی یو زمونگا ریپریزنٹیشن رنگے پا اتھارٹی باندے اور یو دا شفٹ کے اسلام آباد
دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا پارا دا بجلی اور دا توانائی مشیر حمایت اللہ زیادہ تکڑا چی صوبائی حکومت دا پیخور الیکٹرک سپلائی کمپنی پہ خپل اختیار کے دا خستو سو منصوبہ نہ لری خو غواڑی قبائلی سیمو پا صوبہ کے زم کی دو رستو دا بجلی دا سپلائی او انتظام کمپنی دی پا دریو سایونو کی تقسیم شی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د شمالی وزیرستان د سپین وام خلګو د وی مظاهرې لاره غوښتنه کړې چې په کورم تنګې ډیم کې د ځای خلګو ته روزګار ورکړي سی په پورنۍ مظاهره کې دوی دا وکړه چې حکومت په دې تړه ورسره د روزګار او نور مراتب ورکول ژمنه کړې و خو لا یې هم پوره کړې نه ده. ځای چارواکي بیا وایي په ترقیاتي پروژو کې به ځای خلګو ته روزګار او مراتب ورکول کېږي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین وام اوسیدون کو دولت نا غوښتنه کړې چې د غلطا جوړېدون کې کورم تنګي ډیم فیز 1 کې ځای ول سره شوې ژمنه پوره کړل شي. دوی وایي د ډیم لپاره دوی څخه اخیستل شوې ځمکه قیمت ورته کم لګول شوې او نور مراد هم ورته پوره نه ورکړل کیږي. د سیمه یو مشر رحمان ګلاب وایي احتجاج مقصد یہ دولت تاخ پلے غوختنے پا گوتا کول دی
جنیل اللہ خلق نو خلی دی بہر نا خلق رو گوڑی دی ان زکر میشتا انتہائی کام موزان ملاو دو کی کما اریگیشن اللہ مزکا دو دیر آپ سے لڑا ہو دی کام آلی کل یہ دو
اشرف الدین وائی وزیرستان کے ڈیرائی تعلیم یافتہ زوانان شتا او بے روزگار دی سو دغه زوانان او تادی پترکیاتی پروژو کے موقع ورکړل شي.
امیش خال تا پدا کورم تنگی دیم سو ولایي او مزیرا بننا ولایي او کمپیوٹر لا ہستا انجینئرونو ہستا پدا غاسین وام شي.
کلامو چه پدی اڑا د شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی و ویل تومرا چه کې دلی شي زایی ولستا گټه ورسوي او زایی تعلیم یافتہ زوانان با په هیڅ ترقیاتی پروژه کې نه محرومیږي. کورم تنګی ډیم فیز 1 2018 کال کې شمالی وزیرستان سپین وام کې شروع شوه چې یاد بند لپاره یو ایس ای آئی ڈی وابډا تا 8.5 ارب روپے هم ورکړې وې. د چارواکو په وینا یاد بند نه د اوبخور ترڅنګ 13 میگاواټه بجلی هم پیدا کوونکې ده. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
خیبر پښتونخوا حکومت ویلي سرکاري معلومات د ولس د لاسرسي قانون په خوانی او نیمه قبایلی او فاټا سیمو ته د اپریل میاشتې راهیسې غزول سوی دی. دا خبر د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون په سوات کې سیمینار ته وکړه. د دې قانون په اړه په خلکو کې په هوای خرولو په اړه د صوبې د اطلاعاتو محکمې د ملاکنډ ډویژن په ټولو ضلعو کې د سیمینارونو یوه لړۍ پیل کړې ده. معلومات د لاسرسي قانون یوه وګړي ته د حق ورکوي چې په درخواست ورکولو سره سرکاري معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګور کې د آر ټی آئی یعنی دولتي معلومات عام ولس ته ورکول قانون په اړه دستوري د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د روان کال د اپریل میاشتې نه د قانون اوس ملکن ډیویژن او پخوانی پاټا سیمو ته غځولی شوی دی.
دا قانون چې دی دا په صوبه کې وو په دې پاټا پاټا کې نو ځکه چې دلته کې 147 ایکسټینډ نو اوس د الله فضل سره هغه ایکسټینډ شو نو دا صدارتی آرڈر باندې د اپریل نه دلته دا
سرکاری معلوماتو ته درسای پاړه د پوهه راوستو وینا دغه محکمه مشر عظمت حنیف او رگزی اوکړه چې پکې ویل شو چې هر یو پاکستانی په عوام ارزی د صوبایي حکومت تر سوري لاندې د هرې محکمه څخه معلومات ویډیا زیاتو نه زیات شلو ورځو کې ترلاسه کولای شي.
دا سیمینار موږ سره کړو چې خلکو د لګل انیشیری پته ولګي دینه پس په مټول مالکن ډیویژن چې کوم ډیسټریټ دی 7 اوس 8 دی مخاله دې کې به موږ وسو
سیمینار کے ناست سوات بار ایسوسی ایشن جنرل سکتر جہانگیر وکیل وائی چتا قانون دولت پارا ڈیر زیاد گٹاور دے ہو کمزوریا نے پکشتا
یو خدا دا چی دا صوبہ خیبر پختونخوا پر سطح بانے پدی کی صرف یو اپیلیٹ کمیشن دے اور پاگی کی صرف دری یا سلور ممبران دی نو کپرس کا یو ملګری یا یو سائل هغه د سواد سره تعلق ساتي او د یو متعلقې ادارې نه یو سمپل چټۍ والی یا یو سمپل انفارمیشن علی او هغه ته په شلو دي کې دغه انفارمیشن وصول نشي یا هغه ته ملو نشي او هغه ته ضرورت نو هغه بیا د دې انفارمیشن د اپیل لپاره پیښور ته ځي.
سیمینار کې ویل شو چې ولس په دغه قانون په هکول لپاره به د ملکن ډیویژن په شمول د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د پوهې راوستو دستوري کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28مه نیټه په درې ورځني سفر واشنگټن ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او امریکا د پاکستان پوځي مرستې هم ځنډولې دي. د دې سفر موخه څه ده او دا به په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او خپلمنځي اړیکو ښه کولو کې څومره وړتیا ولري؟ د شاهین بونیری رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم به د ولسمشر ټرمپ سره د سیمې په امنیت، په ځانګړې توګه افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تازه کولو خبرې کوي. د سویلي اسیا په اړه د ټرمپ انتظامی په پالیسۍ کې پاکستان په افغانستان کې د بېقرارۍ رامنځته کوونکي قوت او د امریکا د ګټو خوندي کولو په لار کې د خنډ په نوم یاد شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې داسې کوم بدلونونه رامنځته شو چې دواړه مشران د یو بل سره ناستې او خبرو اترو ته آماده شو. په دغه اړه په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د اړیکو ښه کولو لپاره د تیر سمودې نه سفارتي هلې ځلې روانې وې او بل افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو او د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د پاکستان اهمیت ډېر کړی دی.
ایران سره چې کیسه کوم زه ته ورسېده چې اوس نه جنگ دی او نه امن دی. امریکا کو جګړه کوي نو هم دې علاقې کې نشي او افغانستان هم به مکمل لاس نشي نیسته او کو جګړه نه کوي او ټینس سچویشن نو کریډیبلټی ختمیږي. ایران او افغانستان دواړو حوالې سره امریکا غواړي چې پاکستان بیا سره مرسته وکړي او پاکستان غواړي چې امریکا نه بیا خپل امداد او یو شی بشي خپل معاملات سم دي.
امریکا د تیر سمودې نه د پاکستان سره مالی مرستې ځنډولې دي او په پاکستان درنه هم اقتصادي وضع ښه نه ده. خبریال شایق حسین وایي چې اسلام آباد د خپلو اقتصادي ستونزو هواري غواړي او هڅه کوي چې د ناقانونه پیسو د سار د نړیوالې ادارې یا FATF لخوا پاکستان په تور لیست کې د چولو نه وژغوري. نوموړي زیاتوي
سره مونږ خبرې اترې روان دي او پاکستان دا اندېښنا ده یا دا خطره ده چې پاکستان چېرته بلیک لسټ شي یا چې د IMF سره چې مونږ کومې خبرې اترې وشوې هم چې دی ان ا وی لینک دی فیټ اف سره. نو یقینا IMF حوالې سره د امریکنز او د امریکن اتورټیز ډېر کی رول دی. دا به یو دوه اهم ایشوز وي د عمران خان صاحب په پلیټ باندې چې هغه کله د خپل ویزیټ شروع کوي.
بلخوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي چې د عمران خان حکومت د امریکا سره لنوي سره اړیکې جوړول غواړي او په دې هر څه کې د پوز مرسته تر شا ده. نوموړي وایي چې سیمه کې روانو حالاتو پاکستان او امریکا یو ځل بیا د یو بل سره خبرو ته اړ کړي دي.
عمران خان چې کله نه اقتدار کې راوستل شوی دی نو هغه ورځې نه بیا د ښکاري چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ پخوانی رخ کے لگ بدلون راضی امریکی سر پاکستان میں بھی سر تعلقات جڑ گئی. وہ دیکھیے عمران خان ہم دے خور تھوڑا دیر اہم فیکٹر یا ہم عامل سے دے پاکستان فوج دے جہاں پر ٹولو پالیسی جوڑو رخ کے دیر اہم کردار ادا کی سب خبروں کے راغلے دیکھیے دے پاکستان دے فوج سربراہ جنرل قمر باجوہ وہ ہم دسرا امریکی تک سفر کی سرکاری سے پاکستان امریکی تعلقاتوں کے یو نو باب
د یادونه وردا چې امریکایي چارواکو وخت په وخت په پاکستان هغه وسلوالو ته د پناه ورکولو او هغوی سره د مرستو تورونه پوری کړي چې په افغانستان کې په امریکایي ناټو او افغان ځواکونو بریدونه تر سره کوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان په سوله کې مرستو ته ژمن دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک درته د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ترڅنګ د افغانستان او خپل د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه هم یو شمېر ریپورټونه درته لرو. خو اوس هم دولس نیمې بجې سوي دي. شاهین بنیرای د خبرونو لنډې سره.
سلمشهده د وخت مهم خبرونه د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک پخوانی چارواکي کلبوشن یادیو ته ورکړل شوې سزا ته بیا کتنه وکړي. یادیو ته د هند لپاره د جسټس په تور کې د پاکستان یو فوجي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا ورولې وه. په سویلي وزیرستان کې وسوارو طالبانو د فیډرل بورډ آف ریوینیو مرستیال کمشنر او د لداخ تحصیلدار خوشي کړي دي. اسسټنٹ کمشنر ریاض میانه او د سویلي وزیرستان لدا تحصیلدار ګلدراز سره د نور درو کسانو سمو د وړاندې طالبانو تختولي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مت کې د وابډا او وفاقي حکومت نه د 128 ارب روپو غوښتنه کړې. دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اوبو او بجلی لپاره د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان کړې ده. چارواکی وایي د افغانستان په بادغیس کې د وجل شو څلور درش کمانډو ځواکونو مړی تیر بخام له آبی کمری ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږدول شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي ویلي او سرکاري معلوماتو ته د ولس د رسایي قانون ملکن سیمې ته هم غزول شوي دي. دا خبره نوموړي پرون په منګوره کې یوې غونډې ته کړې ده. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په شمال مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروسته په نړیواله کچه د روغتیا بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی ده. دا وایرس اوس د رواندا پولې ته نږدې د ګوما په نوم ښار ته رسېدلی چېرته چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي امریکا په ایران د بندیزونو عملي کولو سره په اقتصادي ترهګرۍ کې ښکېل شوی او د ایران سره د جوهري لوزنامې نه په وتلو سره خپل دریځ اغېزمن کړی دی.
خبرونه لنډیز هم له شاهین بنیر واوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپان په خپل ادارې کې لیکي د مرکزی بانک گورنر د شروع په ورځ خبری غونډې پر مهال د سود په شرح کې د 1% اضافه اعلان وکړو. د 2013 کال په جنوري میاشت کې د سود شرح 6% و او د 2019 کال په جولای میاشت کې دا شرح 4.5% ته ورسېده. ورسپان لیکي یقینا چې د فیصلې به ښه اثرات هم وي، خو د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په قرضو چلیدونکو صنعتونو باندې د فیصلې له وجې د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي او پیداواری لاګت کې د اضافه ورستو په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. ورسپان لیکي په ملک کې ګرانی د وړاندې څخه ډیره زیاته ده او د حکومت دا قسمه فیصلو له وجې پکې نور هم اضافه بکیږي. خو د مرکزی بانک گورنر په وینا د مختلفو وجوهاتو په وجه راتلونکي کال نه به په ګرانۍ کې کمواله راتلل شروع شي. ورسپان لیکي حکومت د معاشي بحالۍ لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. نور له پکار دي چې داسې فیصلې کولو نه د ډډه وکړي چې په عملي کولو سره یې په ولس زیات بوج پرېوځي. آج ورسپان هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپان لیکي د مرکزی بانک گورنر تر مخه چې راتلونکي 2 میاشتې کې به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي او پر روان کال کې به د ګرانۍ شرح 1.2% پوري وي. ورسپان لیکي په بجټ کې ټیکسونه زیاتولو او د مختلفو شیانو په نرخونو کې اضافه له وجې ولس د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دی او که په ګرانۍ کې نور هم اضافه وشوه نو غریب ولس به په خودکشیانو مجبور شي. ورسپان لیکي که حکومت په فوري توګه د ملک معاشي حالات نشي سمولی نور له پکار دي چې په ګرانۍ کې د نور اضافه مخه ونیسي، ځکه چې د ولس د وړاندې څخه قوت خرید کم شوی دی. نوای وخت ورسپان په خپل اداري کلی کې دروان کال په فروری میاشت کې هندي الوتکو د حمله ورستو پاکستان خپل فضائي حدونه بند کړی وو او څلورنیمه میاشتې ورستو د هند په شمول د ټولو ملکونو تجارتي پروازونو لپاره خپل فضائي حدونه خلاص کړل. ورسپان لیکي هند لخوا د حمله ورستو پاکستان مجبوراً خپل فضائي حدونه بند کړل او د فیصلې له وجې په تیرو څلورنیمه میاشتو کې د هند فضائي کمپنیانو ته د 6 ارب روپو نه زیات نقصان ورسېدو. د سره سره په لکونو مسافر هم د پریشانۍ سره مخ وو. ورسپان لیکي هیله ده چې هند به د خپل د نقصانات ورستو پراتونکو کې د څه قسمه کاروایی کول نه وړاندې سوچ کوي، ځکه چې ورته په خشان معلومه شو چې د حمله له وجې ورته ګټه نه بلکې نقصان زیات ورسېدو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکنه کړې ده. برخه وال سټریټ جرنال امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ظفر خان اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکی راتلون کی ونائی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پا واشنگٹن کے لئے امریکائی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ سرگوری لدے اڑان دے دا ٹرمپ حکومت پا افغانستان ہند او سیما کی پاکستان دا واشنگٹن دا گٹو مخیتا خان بالا مجلہ لکی واشنگٹن تا دا عمران خان تگ او ڈونلڈ ٹرمپ سرا دا حق لیدن چو پختنی را ولاڑوی لمڑے دا چی عمران خان ودی ورزی بلدا چې دا سفر کوم اقدامات ممکن کړ او آیا پر پاکستان د امریکا د فشار تګلاره کامیابه شوه مجله لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د طالبانو مرستیال مشر مولا برادر خوش کړ او پاکستان په افغانستان کې تاوتریخوالی هم غندي د ډیپلوماسۍ تګلارې په مټ امریکا د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګونه هم وکړل مجله لیکي ټرمپ له افغانستانه د پوځیانو ایستل غواړي خو هلته د خپلو استخباراتي کارکوونکو پرېښودلو په حق کې دی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر تر لومړۍ د سولې د تړون کېدو هیله ښودلې ده مجله په آخر کې لیکي ټرمپ انتظامیه له خپل دښمن یعنی طالبانو سره د ځواکونو د وستو په اړه د مهالویش ښودلو باندې راضي کېدو ته نږدې شوی بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو سره سره طالبان په افغانستان کې بریدونه کوي په یو وروستي برید کې امریکایي پوځي وژل شوی دی همدارز د جولای په ومه طالبانو موټر بم حمله وکړه چې پکې 14 کسان وژل شو او د ماشومانو په ګډون له 130 زیات کسان پکې جوړول شو ورسپانه لیکي د مذاکراتو سره سره د بریدونو جاري ساتل دا په ډاګه کوي چې طالبان له افغانستان ایوازې د امریکایي سرتیرو وتل غواړي ورسپانه زیاتوي امریکا باید له طالبانو سره مذاکرات وزنډوي او دا دی واضح کړي چې امریکا یوازې له افغانستانه د پوځیانو وستل نه بلکې سوله غواړي په اکتوبر کې له طالبانو سره تر مذاکراتو پیلولو وروسته دا ښکاري چې دواړه غاړې په نور موضوعاتو خبرې کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اولنۍ غونډه کې دا جوته کړي چې له طالب استازو سره یې د یو باثبات افغانستان لپاره خبرې وکړي خو طالبانو وویل د افغانستان د ستونزې د حل او پر هغه هیواد د قبضې د ختمولو لپاره مذاکرات وکړل
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ کې د دوی د کلینیکونو له تړ کېدو سره د ورځې 15,500 ناروغان د روغتیا خدماتو به برخې شوي دي د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیا کارکونکي او سم خلکو ته د پخوا په څیر روغتیا خدمات نه وړاندې کوي خو د طالبانو یو ویاند به دا کوي چې د کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده پېښه سالم صالح رپورټ لري
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو سویل شاین پرون ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون وخت پورې فعالیت نه درلود
مازیګر پورې د 240 کلینیکونو هیڅ نه د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود او صد ډول باندې د ورځې 15,500 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي او په دې کې البته مایندې او ماشومان هم شامل دي نو کدا وضعیت دوام وکړي راي شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي
شغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلوال طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل شوي دي دغه د سلیبرس کلینیکونه چې په بیلابیل ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کیږي چې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې پر یو کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل وو خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلي دي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلی چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښ کړې دي.
د سلیم وسالی رپورٹ اوریدی. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر وخت تر سره کېدل غواړي. جان بوس رسنوی ته په یو لیږل شوی پیغام کې ویلي د دغو انتخاباتو د بجټ پروسه کولو کې خوښ دی. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په ناسته کې ویل د انتخاباتو کېدل ضروري او هیڅ شی به مخه ونه نیسي. خان احمد سند رپورٹ لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت کسه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې ورستی کېدل مهم ګڼي، خو دغه انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
دغه بل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخر د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلاره او نتایجو ډاډمن شي. که هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکې له دې د شنبې په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سموده مخکې ویلي و چې سوله لومړیتوبونه کې ده او افغانان له هر څه د مخه د سولې غوښتونکي دي. ده دا هم ویلي و چې د ولسمشریزو انتخاباتو بهیر باید دوام ومومي. په افغانستان کې د امریکا سفیر تمه لري چې په کمیسیون کې کارکوونکي استخدام او وروزل شي. ده د رای ورکوونکو د نوملړ وروستي کېدل او د انتخاباتو لپاره د بایومیټریک د دستګاو تیارول مهم ګڼي. خاغلی جان بس د دغو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي او سوداګریزو منابعو نه کار وانخلي. بلخوا ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په ناسته کې وویل د انتخاباتو کېدل ضروري او حتمي دي.
انتخابات حتمی شدنی است، ضروری است، بر بار اول
دوبل انتخابات حتمی ضروری او کیدون کیدی. د لومړی ځل لپاره د بودیجې ډیره برخه افغان دولت پر غاړه اخیسته ده. هیڅ ډول معنی او پتیر مادی معنی به د انتخاباتو د ځنډیدو لامل نشي.
تعلل در انتخابات نمیشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر وخت د انتخاباتو کېدل سره کرخه ده او د روان کال د میزان په شپږمه به هرومرو ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا د خان محمد سین رپورټ چې د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو کابل ذخیره لښلې دا رپورټ. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونو یې نه کاله مخکې پیل شوي ول، تر اوسه هم نیمګړي پاتې دي. چارواکي وایي د هوایي ډګر کې په محتوا کې یو شمېر کورونه موجود دي او تر هغې چې دا کورونه له دې ځای لرې نسي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نسي ورکړی. بل لوري ته په دې ځای کې استوګن خلک وایي که حکومت ورته بدیل مځکه ورکړي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونه له دې ځای لرې کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې کارونه دی بشپړ کړي تر څو د هوایي ډګر کورنی او بهرني پروازونه پیل شي. دوی یاد غوښتنې مشال راډیو سره په خبرو کې شریک کړي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار ویل
د بامیان میدان او د خوست وی میدان یو ځای منظور شوی وي، خو په بامیان کې میدان جوړ شوی دی. د خوست میدان د بعض ستونزو له امله تر اوسه پاتې دی. زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
د خوست په دې هوایي ډګر کې نږدې دوه کاله وړاندې په لومړي ځل د کامی ایر ملکي الوتکې په امتحاني ډول ناسته وکړه. خو د ترمینل په ګډون د ځینو تاسیساتو جوړېدل چې په هغه ځای کې چارواکو د جوړېدو ژمنې وکړې نه دي ترسره شوي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د دې هوایي ډګر د اړتیا په باب وویل:
کله موږ د ښه مډرن میدان هوایي څښتن شو، زموږ مالونه به مستقیم د خوست میدان انتقالیږي. زموږ مسافر به مستقیم د اروپا نه، د امریکا نه او د خلیجي هیوادونو نه راځي، مستقیم به دلته په خوست کې کیني.
د خوست د هوایي ډګر مسؤلین وایي تر هغه چې د هوایي ډګر له محوطې شخصي کورونا لرې نشي، دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نشي ورکولی. د هوایي ډګر آمر توریالی تکل وایي:
د هوایي ډګر د پروژو د تدبیر په خاطر د ځینې خنډونو سره مخ یو، چې هغه د ځایي خلکو کورونه دي چې په داخل د محوطه کې کورونه ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه یوه ادعا لري چې موږ د اویا کلو رئیس دلته میشت یو، نو په هماغه اساس باندې زموږ مسؤلیت د پروازو اجازه نه راکوي چې ملکي پروازونه هوایي ډګر ته، د خوست هوایي ډګر ته فعالیت وکړي، خپل آپریشن شروع شي.
د خوست د نوي هوایي ډګر د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي دوی په دې ځای کې له لسګونو کلونو راهیسې استوګن دي، خو که حکومت ورته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي، دوی به د دې پروژې مخالفت ونکړي او له دې ځایه به کورونه لرې کړي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي شاه زمان او شیر محمد ویل:
اوس میدان جوړیږي، په جوړېدو ده، رنوی جوړه ده، تکمیل ده، د ترمینل کار شروع ده او نور کارونه اطفایي سیستم پکې جوړ ده. ډېر سیستمونه فعال شوي دي. بدبختانه اوس دلته مسئلې نورې را پیدا شوي دي چې هغه دلته داخل کې کورونه دي.
موږ ته چې ځمکه روکړه شي، موږ هېڅ ستونزه نه لرو، خو موږ د ځمکه خصه کوي. موږ نه موږ سره دومره سخت ظلم شوی دی چې هغه وخت کې دي. موږ د سومل خېلو ولسوال و، د تڼۍ ولسوال و، د رادیو نه، د میډیا و نه، د هغه نه اعلان کړو. موږ په خوره کې وړول، هغه نورو ځای ته بیرته رانه شولو.
بل لوري ته خوست والي محمد حلیم فدایي وایي هغه ولسي ستونزې چې د هوایي ډګر په وړاندې وي، هغه نږدې حل شوي او ډېر ژر به د هوایي ډګر د ترمینل پروژه پیل او دوی نورې پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ډېر ژر به انشاءالله د دغه هوایي ډګر د ترمینل ډبره او همدارنګه په دې کې چې کوم دوه پروژې دي هغه هم تکمیل شوي دي، ډېر ژر به هغه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
دی یادونه ورده د خوست نوی هوایي ډګر 2648 متره اوږده او 540 متره پلن از غاست لیک لري چې د نورو اړوندو تاسیساتو د جوړولو کارونه یې روان دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې لسګونه زره مسافر لري. د خوست پر هوایي ډګر له نهو کلونو راهیسې کار پیل شوی، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې کارونه کله ولاړ او کله بیا روان شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15255 کیلو هرتز.
د بې پولو خبریالانو سازمان د هند په حکومت را کړی چې نیول شوي خبریالان خوشې کړي په هغوی د کار په اړه بندیزونه ونه لګوي یا د کوم خبریالانو پر ضد چې مقدمې جوړې کړي دي هغه دې بیرته واخلي. د سازمان په وینا هند د بیان ازادي په اړه د نړۍ په 138 هیوادونو کې په 136 ځای دی. نور معلومات د شاین بنیری په ریپورت کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په هند کې په خبریالانو په زور زیاتی خپل فکرمندی ښودلې او د حیدرآباد د پولیسو نه غوښتنه کړې چې د یو شخصي ټلویزیون نیول شوی خبریال ریواتی پوګا دا دنده په سمدستي توګه خوشی کی. نوموړی خبریال د ټي وي په یو خپرونه کې د یو ملما د سپکاوي په بی بنیاده تور نیول شوی ده. د سازمان لخوا د جولای په 14 په یو بیان کې ویل شوی چې پولیس چارواکو بیل سپیناوی وړاندې کولو ویلي چې هغه د ظلم زور د مخنیوي د قانون او نور یو شمیر د فود لاندې نیولې او د سوار لسورزو لپاره جیل ته لیږلې ده. د یو بل راپور تر مخه د هند په ګجرات کې د جولای په 16 نیټه د یوې ځایي ورځپاڼې بیورو چیف هرشاد آهر او داغه په میرمنې او 13 میاشتې وړه لور باندې د کلی د مشر لخوا جسمانی تشدد شوی دی. په خبریال بری درستو د هغې وشو کله چې هغه په یو خبر کې د پرمختیا په یو پروژه کې ځینې بد عنوانه په ګوته کړې. دغه شان په نوې ډیلی کې په خبریالانو د خزانه وزارت ته په ننوتو بندیزونه لګول شوي دي. خبریالانو ته ویل شوي چې د وزارت د چارواکو سره د خبرو نه وړاندې باید وړومبې رسمي اجازه ترلاسه کړي. د دې پریکړې په نتیجه کې خبریالان اطلاعاتو ته د رسایې د حق نه بې برخې شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ڈان ورسپانې په یو مقاله کې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ نواز لخوا په خپره شوې ویډیو کې دغه جج په دې اعتراف ښودل شوی چې د فشار لاندې پخوانی وزیر اعظم ته سزا ورکړې ده. په خپلواکه توګه دغه ویډیو تصدیق لا نه دی شوی. دغه جج دعوه کوي چې ورته د رشوت ورکولو کوشش شوی و. ورسپانه لیکي دغه ټوله معامله په پاکستان کې د عدلي په ټول نظام کې ستونزې په ډاګه کوي. ملیحه میرزاده لنډیز وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي د جج ارشد ملک معامله په پاکستان کې د عدلي خراب حالت څرګندوي چې څنګه تر اغیز لاندې راتللې شي. رسپانه لیکي دغه جج په خپل بیان کې اعتراف کړی چې بلیک میل کېده او داوه کوي چې د رشوت ورکولو کوشش هم ورته شوی. خو رسپانه د مسلم لیگ نون مخکښې مریم نواز لخوا د خبرې کړل شوې ویډیو په اړه وایي. په مبینه ویډیو کې ارشد ملک خبره کوي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې تر فشار لاندې سزاوار وګرځولو. که څه هم په خپلواکه توګه د ویډیو تصدیق نه دی شوی، خو جج ارشد ملک له دې انکار نه دی کړی چې په ویډیو کې له موجودو کسانو سره خبرې نه دي کړې. رسپانه لیکي دغه جج که څه هم لا حساب عدالت نه لري کړل شو، خو پر ضد یې څه کاروایی لا هم نه ده شوې. ڈان لیکي د دغه کیس او د نواز شریف خلاف قضیه کې د ارشد ملک لخوا دا اورول شوې پرېکړې د حیثیت فیصله به یقینا اعلی عدالتونه کوي، خو رسپانه دا یوازې یو قانوني معامله نه بولي او وایي چې دغه سکینډل اوس یو حساس صورت اختیار کړي. مخالف ګوندونه او حکومت دغه کیس یو بل د تورنولو لپاره کاروي. رسپانه لیکي دغه کیس د احتساب عمل په اړه پوښتنې راپورته کړي دي چې د ریاستي عناصرو، ځواکمنو او شتمنو کسانو لخوا پر ججانو د مبینه فشار خبره کیږي. رسپانه لیکي د عدلیې پر ټول نظام د باور کولو یا نه کولو رښتینې مسله د سیاست لامله شاته پاتې شوې ده. رسپانه د دغه متنازعه قضیې په اړه پوښتنه راپورته کوي چې ولې شریف کورنۍ د احتساب عدالت جج سره په رابطه کې وه. رسپانه لیکي داسې برېښي چې جج ارشد ملک په ویډیو جوړېدو خبر نو. رسپانه لیکي د دغه کیس پلټنې ښایي د اندېښنې وړ نور معلومات برسېره کړي، ځکه چې سیاسي رنګ په خستو یې کیسه نوره پیچلې کړې ده. رسپانه لیکي دا یوازې د جج ارشد ملک کیس نه دی، بلکې دا په پاکستان کې د عدلیې په ټول نظام کې ستونزې په ډاګه کوي.
د ملیحه میرزاده زخم رپورټ اوریدلی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې واکمن تحریک انصاف د احتساب په نامه له دوی سیاسي انتقام اخلي، خو تحریک انصاف دا خبره نه مني او وایي چې د ملک عدالتونه آزاد دي. د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې خو یوازې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند حکومت نه دی کړی، بلکې درې پوځي امیران پکې تر 3 کاله زیات واکمن پاتې شوي دي. پښتانه دا ده چې تحریک انصاف یوازې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز احتساب کوي او کنه له هر چا سره به احتساب کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند وای د عمران خان په مشرۍ کې واکمن د تحریک انصاف حکومت امیرانه بڼه خپل کړې ده. د یادو ګوندونو مشران وای یوازې د دوی پر ضد د روانو مقدمو مطلب دا دی چې حکومت له دوی څخه د احتساب په نامه سیاسي انتقام اخلي. د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خورم دستګیر خان د جولای پر 19 مشال راډیو ته ویل چې له سیاستوالو سره داسې چلند د جنرال ایوب خان له واکمنۍ پیل شوی و. نوموړي ویل چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت هم د هغو امریتونو یوه بڼه ده چې په لوی شمیر سیاستوال یې نا اهل ګرځولي و.
آج کی جو حکومت ہے اسے جمہوریت کہنا جو ہے وہ انتہائی زیادتی ہوگی.
دی اوسنی حکومت تا جمہوریت ویل با دیر لوی زیادتی وی، ځکه چې موږ اوس امریت تا دیر نجدی سی ویو. یوی د اظهار پر آزادی برید دی، بلی د عدالتونو پر ججانو برید دی، د پارلمان پر واکی برید کرده دی. نو چې د ریاست پر یوه یو وستن برید کیږي، نو هغه ته بیا جمہوریت ویل سمه خبره نه ده.
جمہوریت کہنا درست نہیں ہو.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر تاج هیدر وای د تحریک انصاف د حکومت چلند ځکه داسې دی چې د پوینا د استابلیشمنت راوسته دی.
دو کو طاقتیں ہیں ہمارے یہاں, ایک تو پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے.
تو پاکستان کی دو قوتوں دی, یو اسٹیبلشمنٹ دی او بل عوام دی. نو څوک چې د عوامو نمائندگی کوي او د عوامو د حق خبره کوي د هغوی به له استابلیشمنت سره خامخا جګړه راځي. څرګنده خبره ده چې دوی استابلیشمنت راوستلی دي. څنګه چې په انتخاباتو کې درغلي وسوي او بیا یې جوړې کړې نتیجې اعلان کړي, نو دوی خو استابلیشمنت راوستلی دي.
د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر او د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان هم ورته نظر لري. دی وای یو ملک کې د احتساب عمل هغه وی چې بیل توپیر له هر چا سره حساب کتاب وسی.
فلحال خو باتا یو رخیز د احتساب کاری زکا دغه په وجه باندې ملک کې خلکو ته کرپشن کړی نی هغه باندې یقین زکه نه کوي چې دا یو رخیز دی. دا که ټولو باندې وي او د دې موجوده چې کوم حکومت کې دې کوم هغه داسې کسان شته دي که تاسو د پېښور د هغو ګوره دیهاتیو ګوره تش هغې چې کوم تحقیقات دي هغه پکار دي. نور داسې ډېر فوجي دي چې هغه تحقیقات پکار دي. چې کوم موجوده حکومت دی هغه د احتساب نه بالا دی او باقي باندې چې کوم دی نو احتساب لاګو دی.
په پاکستان کې خو یوازې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز حکومت نه دی کړی, بلکې جنرال ایوب خان, جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف پکې تر 3 کال زیات واکمن پاتې شوی دی. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی لغړی سلیم الرحمن څخه مې وپوښتل چې د هغوی احتساب ولې نه کوي. نو د وویل
امریتونو پاتې شوی دی. د امریتونو سره خو جدا حساب کتاب دی. خو زیات ټایم چې دوی تیر کړی دی د دوو پارټو په ملک باندې کم حکومتونه چې کړي دي نه دوی بغیر د غلا نه او د کرپشن نه بل کار نه کړی چې د رښتنه سره ریکوري وشي څه پیسې ته راوځي. نو ان شاء الله تعالی د نورو سره موږ حساب ور سره کوو.
د یادونې وړ ده چې دا وخت د مسلم لیگ نون ډلې قائد او درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک چیرمین او د ملک پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د اپوزیشن یو شمیر نور مشران د درغلیو په داسې تورونو کې بندي دي چې دوی نه مني.
د بوروال کاکړ رپورٹ مو ورته د امریکا ایسوسییټډ پریس ایجنس د شایي هوادونو په تفریحي نړۍ کې د ایجنسی زورونو په اړه رپورٹ خپور کړی دی. په رپورٹ کې د پاکستان, جنوبي کوریا, هند, چین, جاپان او تایلند د فلم نړۍ د هغو ښځینه هنرمندانو او فعالانو ذکر شوی چې د ایجنسی زورونو پر ضد غږ پورته کړی دی. د رپورٹ لنډیز دراورو. میټو د انګریزي ژبې اصطلاح ده چې معنا یې ده زهم. دا اصطلاح هغه وخت جوړ شو کله چې د هالیوډ یوې اداکاري پر فلم ډایرکټر هاروی وینسټن تور ولګوي چې دا یې په جنسي توګه زورولې ده. د دې سکندل یا رسوایی مخې ته تر تورسته پر ټولنیز میډیا د نړۍ مختلفو اداکارانو او د ژوند له نورو ډګرونو سره تړلو ښځو یو کمپاین پیل کړ او ویل چې میټو ګواکې زه هم په جنسي توګه زورول سوی یم. له دې وروسته تقریبا د هر هیواد د فلمی او تفریحي نړۍ ښځینه هنرمندانو د هغو نارینهو پر ضد کمپاین پیل کړی چې د دوی په ایده په جنسي توګه دوی زورولی دي. په دې کې د هند په یو شمېر نارینه اداکارانو کې نانا پاټیکر هم وو, خو هغه دا تور رد کړ. هندي سندرغاړی, اداکار او فلم جوړونکی فرحان اختر وای د میټو تحریک شروع کېدو وروسته د هند په فلمی صنعت کې هر نارینه وېرېدلی دی او فکر کوي چې دا سینه په ماضي کې که جنسي زورونه کړې وي حسینه هغه اوس په ډاګه سي. تایواني اداکاری وو کې جی په دې اړه د نینانو په نوم فلم جوړ کړی دی چې پکې په فلمی صنعت کې د ښځینه اداکارانو د جنسي زورونو موضوع څېړل شوی ده. دا وایي په جنسي توګه زورول شوی نه ده, البته وېرېدلې ده چې دا ورته له سپکاوی ډک ژوند ښکارېده. فلم جوړونکی ژو ژیا ژوان په چین کې د میټو یا زهم تحریک چلونکي په توګه ډېره مشهوره ده. هغې شهرت له یو مضمون لیکلو وروسته وموند چې پکې ادعا وکړه چې څنګه یوه هنرمند په جنسي توګه وځوروله. دا وایي چې د میټو تحریک اوس په ټول چین کې خور شوی چې زیاتره یې لوړپوړي او نوموړي خلک په نښه کړي دي. جاپاني ټلویزیوني خبریاله شي اوري وایي چې هغې ته تر میاشتو پورې بعد رد وویل سو چې کله یې په 2018 کال کې په ډاګه کړه چې له دې سره جنسي تیری شوی. خو وروسته چې نورو ښځو هم خپله کیسه واوروله نو د دې په وینا ډېره خوشحاله سوه چې اوس یوازې
نه ده. پاکستانی نساګره تیټر ډایرکټر او فعال شیما کرمانی د جنسی زورونو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. دا وایي چې په نور نړۍ کې د جنسی زورونو په اړه د ښځو غږ پورته کوونی پاکستانی ښځو ته هم د غږ پورته کولو جرأت ورکړ. دارنګه د تایلند ماډل سینډي سیرینیا له هغه وروسته کمپاین پیل کړ چې کله ښځو د هغه کمپاین ملاتړ وکړ چې نوم یې ما ته موایه چې څنګه جامع واغوندم. دا وایي چې په امریکا کې د میټو نومي تحریک په مجموعي توګه ښځې ځواکمنې کړې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.